بنده پیل کړی دا تمه ده چې دغه بند د هند په مرسته باندې ورغول شي. احمد شیبر توار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د شاتوت د برښنا د بند رغونې د پروژې د سند د لاسلیک کولو غونډه پیل شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د غونډې ته خبري کوي. په دې بند به د 268 میلیون ډالر لګښت راشي چې د هند په مرسته به جوړ شي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو نن وژل شوي دي او دوه تنه یې ټپیان دي. نن سهار د کابل د باغ داود په سیمه کې چې د پنځمې ناحیې مربوط ده د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. او د جرمني سریاسه مې د ختیځ مدیترانې په سمندر کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د خبرو اترو لپاره ژغ کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ. تر هغه وروسته 15 دقیقو نیز بحث خپریږي.
هشتې صوب رسپانې وړاندیز کړی چې د جګړې د غځولو پر ځای د سولې هڅې وکړي. وړاندې راغلي د امریکا د نوي حکومت له لوري له طالبانو سره د سولې د هوکړې د بیا ارزولو لیلان وروسته وسلوالو طالبانو هم د جګړې د زیاتېدو ګواښ کړی او ویلي دي چې که امریکایي ځواکونه د هوکړې سره سم په ټاکلې نیټه له افغانستان لاړ نه شي نو دوی به د جګړې نوی فصل پیل کړي. ورسپانې لیکلي د راپورونو پر بنسټ طالبانو هم د هوکړې له مخې تر دې د مخپلې ژمنې نه دي عملي کړې او تاوتریخوالی یې زیات کړی. دغه شان یې له القاعده سره د اړیکو د نه پرېکون په اړه لا هم راپورونه موجود دي. لیکوال لیکي ټولو نښو نښانو ته په کتو ویل کېدای شي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او ښایي د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ماموریت وغځوي. وړاندې راغلي طالبانو هم دا مسله درک کړې ځکه خو افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو ته نه دي حاضر شوي او د مذاکراتو میز ته د ناستې پر ځای د سیمې سفرونه پیل کړي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم افغان حکومت نوي اوضاع ته په کتو جګړې ته د تیارۍ خبره کوي خو د لیکوال په خبره حکومت د دې تر څنګ چې د خپلو خلکو او خاورې د ساتنې مسولیت لري د سولې راوستل هم ستر مسولیت بلل کېږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې جګړې دوام درلود او د شمیرو له مخې نږدې 1500 طالبان پکې وژل شوي دي. دغه شان طالبانو هم امنیتي ځواکونو ته د درنې مرژوبلې د اړولو خبرونه خپره کړي دي. لیکوال وړاندیز کړي او لیکلي دي چې د جګړې درنې بیې ته په کتو چې دواړه لوري پرې کوي افغان حکومت د یو مسؤل دولت او طالبان هم د یو لوري په توګه باید د جګړې پر ځای پر سوله تمرکز وکړي او خلکو ته دا فکر ورنکړي چې ګوندې د سولې کیسه ختمېدونکې ده. ملي ارمان ورسپانې هم د سولې بندو خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو له بندېدو او د موقت حکومت د بحثونو له ګرمېدو وروسته اوس په کور دننه د اجماع رامنځته کېدو هڅې کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا داسې حالت دی لکه یو څوک چې د اختر له تېرېدو وروسته په لاسونو نکریزې ږدي. وړاندې راغلي حکومت باید دا هڅه ډېره وخته کړې وای او ټولې سیاسي سیرې چې په حکومت کې برخه نه وه ورکړل شوې رایوځای کړې وای او د روانو مسایلو په اړه یې ورسره سلا مشورې کړې وای. لیکوال لیکلي که څه هم اوس د حکومت دا هڅه ډېره ښه پایله نه ورکوي خو دا پر ځای اقدام بولي او لیکي چې باید د جمهوریت د دفاع لپاره ټول اړخونه تر یو چتر لاندې راټول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي وسلوال طالبان هم باید په دې پوه شي چې که دوی فکر کوي چې بریا ته نږدې شوي نو دا یې غلط تعبیر دی. که خلک یې په وړاندې راپورته شي نو د واک خیال به یې بیا ټول عمر هم پوره نه شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د جمهوریت ساتل د حکومت تاریخي وجیبه ده. خو
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د بحث موضوع د افغانستان د څېړنې د ګروپ راپور دی د امریکا کانګرس د افغانستان د څیړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تېره اونۍ خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایډن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي، د سرتېرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي، او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظف ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې، هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیڅ چا په ګټه نه دي. د افغانستان د څیړنې ګروپ ویلي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره دوه میلمانه د شبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم که لنډو ټکو کې راته ووایئ.
زه فکر کوم چې دغه ډله خو څیړنیزه ډله خو یو اوږد مهاله څیړنه یې کړې ده. دا په 2 کاله پخوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوې وه د کانګرس لخوا، او دوی تقریبا 1 کال نه زیات په دې باندې کار کړی دی، او کومه پایله چې دوی لاسته راوړې ده زه فکر کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا هم ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره، او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضې ډېر تریخ واقعیتونه وو هغه قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخي تجربې لرو له دغسې عجولانه د کړنو سره. موږ په نیوم کال کې ډېر لوی ستونزو سره مواجه شو، کوم وخت چې دغه کار د شوروي اتحاد لخوا وسو، اگر چې د یوګي د عسکرو وتل زموږ په ګټه وه په عمل کې، او موږ واقعا په هغه وخت کې وسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو، مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام
بله رنجبر صاحب که په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو، سره له دې چې ولسمشر ټرمپ یو څه ناڅه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو، لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه، دې ډلې په ډېره زیاته موده وخت ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې سره له دې هم چې له ځینو سپارښتنو د دوی نه خبرو بیا هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. فکر کوي چې دغه برداشت څه ولدینه؟
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله وه چې د غوښتل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې دی اوسی کولای چې مثبتې پایلې ولري. دغه ټول دغه برنامه لمدې لپاره وازه سي، او زه فکر کوم د ټرمپ د ادارې لخوا چې دی اوسی کولای خپل ژمنې چې د امریکای ولس سره کړی وی چې د پاندو انتخاباتو په کمپاین کې ویلو چې د خپل اسکر له افغانستان کاګم دغه وعده یې کړې وه د غوښتل دغه وعده ترسره کړي او دی غوښتي کولی چې په انتخاباتو کې پایله ولري، مثبته پایله ولري.
سره له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل څلور کلنه دوره تکمیل کړې وه او انتخابات هم بایللي، خو بیا یې هم د سرتیرو شمیر رقم کړ. فکر کوي چې دا د یوې تعهد په اساس و چې پخواني ولسمشر ترامپ د دوحې له موافقې سره درلوده؟
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه وه، ولې دی بیا هم غواړي چې په آینده کې هم په سیاست کې نقش ولري، ونډه ولري. نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل دغه تعهد په ځای کړي. زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ نیولې، هغه واقعیتونه په نظر کې ونه نیول.
ازمی صاحب، ستاسو ارزونه د دې ډلې د څېړنې په اړه څه ده؟ فکر کوئ چې ډېره زیاته د دوحې د موافقې خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جوړه شوې ده دا څېړنه؟
تکل صاحب تاسو سلامونه، رجبر صاحب ته او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دې ډلې باره کې باید ووایم چې افغانستان سټاډي ګروپ یا د افغانستان د مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې جات شو چې د افغانستان سوله وڅېړي. د دې څو مثبت نقاط یو دا چې دا بای پارټیزن دی، یو سی پی ده د امریکا د سولې انسټیټیوټ، دا یو د دوو حزبونو مشترک دی، هم دیموکراتان دي او هم بخښي کې ریپابلیکن دي. په دې کې د دغه کوم مطالعه چې کړی و د دې بل خو باید و چې هم په دې کې نظامیان و او ډیپلوماټان، نو دا یو جامع طرح ده. بحث راځي په دې کې شاید د سولې د کوم تفاهم نامې خلاف وکنه و، او آیا مثلا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات را نږدې و د دې راجلانه فیصله وکړل د افغانستان لپاره کوم چې خپل امریکا ته په تاوان کې و، او که څنګه. زه په دې باندې وړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم. زه فکر کوم سید د امریکا د انتخابات فاکتور په دې د افغانستان او طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشوله، دا یو مهم رول درلود چې ډیر عجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سره ورسوي او فاینلایز کی. مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلی امتحان کې چې واقعا د افغانستان سوله کار کوي کنه، کې په همدغه خطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل، چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او در ډیرو چنو څخه دا به ورکوله.
مګر اعظمي صاحب، لکه څنګه چې په هغه وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول، د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی. د کنټراست یا دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده، د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري. چونکه ما مخکې ول چې افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې دیموکراتان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پورې د ریپابلیکن هم دي، یعنی کچېری که یوازې د دیموکراتانو غوښتل چې باید سوله ناکام شي او یا هم جنگ ته شدت ورکړي، په خپل طرف ریپابلیکن هم. زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکتل شي، او هغه دغه افغانستان سټډي ګروپ، د افغانستان مطالعې ګروپ د کړي چې طالبانو پر خپل وعدو باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغه باندې کلن یعنی عمل نه دی کړی. هر تفاهمنامه چې ځکه هغه ته چک اینډ بیلانس وی چې مثلا چک رلی چې تر کوم اندازې پورې مرستونه تعهدات کړي دي، په تعهداتو عمل شوی دی کنه. زه فکر کوم دغه تعهداتو عمل نه کېدل او د دې د طالبان پاتې راتګ فکر کوم غټ فاکتور دی. ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې دین چې د افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعې ګروپ چې کوم راپور راغلی د دې نه مخکې کتر کې مجلسونه سوي چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی و چې تاسو د دوحې د تفاهمنامې خلاف دغه کارونه کړی دي. زه دا منم، د دې نه خبرم یم چې طالبانو بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد پکښې کې ذکر کړي دي امریکا ته چې تاسو ته خطي کړي، مګر یو شی چې ډېر مهم دی هغه د دې تکل صاحب چې ده د اخیری کم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي. یو دا دی چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو، یعنې دا ونه درول شي، په دې باندې مطلق نه وایي چې سولې دې ودرول شي. دوم دا دی چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسي. دریم دا دی چې نظامي د امریکا نظامي حضور باید یوازې دغه پات نشي، باید پر د ترهګرۍ پر ضد باندې عملیاتو باندې باید فوکس وسي. خلرم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډیره پات او هغه د جامع مدني حمایت او سولې په بخش کې. پنځم اخري نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناتو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نو انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سولې چې روانه کړې طالبان سره، نو ناتو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې، ډېر سي خودخوا او یو طرفه فیصله کړې. نو کوم دغه نقاط ته پکې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان شول ها لا هم د بهتره کوي. دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور او کوم بحث چې روان دی دا د شول په خلاف وي. اخري نقطه که تاسو وګورئ نه وازی دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترين سناتور لانسی ګرام نه مثلا په اخر کې وایي چې د افغانستان سولې چترټونی د سوي او زموږ نظامی حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د سره یو ارتباط ولري. کومه هم داسې عسكر باسو طالبان مثلا جنگ نه کوي او یا هم خپل تعهدات عمل نه کوي، نو دا نه یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر دی.
زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللای دی، او د دې ډلې ویاند ویلی چې د امریکا نوې اداره باید د دوه موافقې باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي. رنجبر صاحب، طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړی دي او د جهاد خبرداري ورکړی، یو ځل بیا د جهاد خبرداري ورکړی چې که امریکا له دې موافقه وزي، ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله، یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ته راشي؟
زه فکر کوم چې جګړې نه ټول ستړي شوي دي، هم د امریکا ولس سره ده، هم د امریکا دولت، هم د افغانستان ولس او دولت، او هم د پاکستان ولس او دولت چې یو قوي ملاتړ دی طالبانو ده. خپل طالبان هم سړي سوي دي، خپل د محلي قومندانان ټول سړي دي، مګر کوم شی چې ډیر واضح ده او زه په دې باندې متأكد یم چې دا جګړه به ادامه پیدا کړي. هغه ته چې همدا اوس علنا هغه توافقنامه چې په دوبی کې امضا شوې وه هغه مهم ټکی نقص شوی دی د امریکې لخوا، او هغه د ملا تیر جوړوي دی هغه اوکړلیک، او هغه د عسکرو وتل دي. دوی خو الان ویلي چې موږ د عسکر نه کاږو تر اول د مایا، او هغه په توافقنامې کې دا راغلی دی چې دا تر اول د مایا باید ټول عسکر دی امریکي ووزي، نه تنه ووزي بلکې وزره بندیان هم باید خوشي شي، هغه پاتې بندیان ټول هاته هلته نه دي ویل شوي چې وزره ټول بندیان د طالبانو باید خوشي شي. دا خو عملي کېږي نه، یعنی هغه اوکړلي کمدا اوس هغه په د بوتلان کرخه ویستل شوې ده. نو دا عصبي طالبان دې ته چې دوی باید خپل هغه تعهد چې د افغانستان له ولس سره کړی و چې زه به تر هغه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم، نو دا جګړه به ادامه پیدا کړي، او دا ډېر په خوښینه یم په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا
کړي. مګر رنجبر صاحب طالبان اوس ډېر د پخوا په پرتله وروسته لیدې چې له امریکایانو سره د سولې خبرې پیل کړي او موافقه ورسره لاسلیک کړه، تر ډېره یو سیاسي څېره هم ځان ته خپله کړې ده. فکر کوي چې خپل دا سیاسي څېره چې په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوی دی، یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کېږي؟
او زه فکر کوم چې اصل د یو نظامی ډله ده، دا خو سیاسي ډله کېدلې نشي. دا ډالۍ خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا یې سیاسي ډله کړله، او هغه اوکړلي کوم خورا یو جانبه اوکړلي کو چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوال مناسباتو کې دغسې افتضاحامی اوکړلیک نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله. نو په دې باندې حتما په ادبیا کړته روسي پرام دا هم یو لږ لویو دلایلو ده چې د نوې اداره د بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي. مګر بل اړخ یې منفي اړخ یې همدا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده، مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنګ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي. فقط یوه لار وجود لري، زه په دې عقیده یم چې دا دې لار نه که ګټه واخیستل شي نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادې کې تیګ نظر وکړي. او هغه داري چې فشار دی، نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی وهڅوي پاکستان هغه طالبان دې ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو، هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دوو کلونو کې، هغه غوښتنې ډېرې هغه د ننني واقعیتونو سره سمون نه خوري. دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي. اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې، وضعه ډېره تغییر خوړلې. هغه وضع نه ده چې لکه د دوی په حاکمیت کې چې وه.
مننه رنجبر صاحب. اعظمي صاحب، ستاسو په نظر فکر کوئ چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي؟
دا خو پر دې پورې اړه لري چې آیا طالبان به د امریکا سره د کوم خپل تفاهمنامه چې نهایي کړې ده دا بیرته د سره رینیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چې نزنې وکړي کوونه کې، او آیا دا به ومني چې مثلا د امریکا د عسکرو د وتلو کوم د مې ډیډلاین چې دی مې اول دا به تمدید کړي که بینه کې. په دې کې فکر کوم مختلف نظریات دي. یو دا دی چې طالبان وایي چې نه، په هیڅ صورت موږ د مې اول دا نه تمدیدو، او که چیرې امریکا د مې د اول څخه د خپل نظامي حضور ولري موږ به جنگ کوو او ډېر قوي جنگ به کوو.
اعظمي صاحب، دوی مخکې خبردار هم ورکړی، طالبانو مخکې خبردار په ایران کې خبردار هم ورکړی چې که امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي. فکر کوي چې دا کار به طالبان واقعا وکړي؟
په هیڅ د یو ډله چې مثلا فکر کوي چې دا کوم ډیل چې دی تور کول شوی، کوم معاملې چې ورسره شوی، دا دی په نافو نو فکر کوم دا به بیا په نظر کې ونیسي. مګر کله چې بیا په افغانستان کتل کیږي د دې کوم جنگي نظامی امادګی چې د فصلی جنگ لپاره د فکر کوم هغه ډیر په شدت روان او ډیر لوړ روان ده، نو احتمال دې شته چې جنگ ډیر زیات خونړی او شدت عمومي. مګر سوال دا دی تکل زیب، آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباس اعلان کړی په هغې باندې حملې نه کوي، د افغانستان وژنه د افغانانو پر وژنه باندې هیڅکله درېغ نه دی کړی، یعنی اکثره حملې کېږي دوی دولت دا ادا کوي چې دوی مسؤولین دي، جنگ روان دی، یعنی فقط د امریکا لپاره آتشباسو. نو جنگ ډېر درېدلی هم نه دی، یعنی د افغانانو لپاره کم د سولې فضا چې دوی توقع درلودل چې د دوهې د تفاهمنامې وروسته به موږ یو سوله وینو، او د که چیرې آتشباس نه وي کاهش د خشونت وي 80% به جنګ رخصته کېږي، هغه نه دی لیدل سوی. نو زه فکر کوم دا یو نظر دی. بل نظر دا دی په طالبانو کې یو 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 فکر وجود دی، موجود دی، هغه دا دی چې دی په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړله، دا دولت په اخر کې موږ ته راسپاري، کوم چې دوی ډېر غلط پرسپشن وي، ډېر غلط نظریه وه. نو هغه ته په کتلو باندې دوی دې ته منتظر و چې باید دولت موږ ته راوسپارل شي. د دې نه علاوه زه فکر کوم د امریکا د وتلو د عسکر د وتلو مسله زه فکر کوم دا ډېر یو ناشونی کار په دې دی که چیرې طالبانو او د امریکا دغه تفاهمنامه پوره عملي شوی وای، بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې پوهېږي چې امریکا هیڅکله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي، کچیر نظامی نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه به د طالبانو یو همکار پاتې کیږي. مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې یو وعده ورکړې ده چې هغه ډېره غټه وعده وه چې تر څو یو عسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري موږ به جنگ
وکړو. غواړم له تاسو دواړو نه، هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه، چې طالبانو د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. لومړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب واورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ییزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولی شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي.
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخه پکې علاقه مند و. یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سرته رسېدی، یو سیاسي هغه دا ګامونه و چې دوی خودل هم د دغه ملکونو په ګټه وه چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه. کومه چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي په دغه اوکرالیک باندې، نو دوی وغوښتل چې امریکې ته داسې وښیي چې کتنه یې نو نور شته چې د موږ ملاتړ وکړي او دغه جګړه به زه مخکې بوځم.
او دې هدف ته ورسېدل فکر کوي چې دغه رسمیت ترلاسه کړي؟
دا رسمیت خو ما وویلی وړاندې مې وویلی، دا رسمیت خو خلیزاد ورکړه دوی ته، دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومني. اصل وقي هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ګل کې په ډېره ټیټه کچه ته ومني، او اوس خو په ډېره جګه کچه دوی مني. بل دې چې امریکې دوی هغسې ونازول، نو دا نور ملکونه تشویق شول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي، دا نظامي ډله په سیاسي ډله بدله شوله. نو له غل خاطره دا ملکونه هم مانور کوي او امریکې ته ښیي چې دغه د موږ د دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا هغه متحد پاکستان ګټه اخیستله، موږ هم ګټه اخیستلی شو. عسکر باید ووځي، وګړي علاقه مند دي چې عسکر د امریکې پر قیمت چې کیږي باید وویستل شي.
مننه رنجبر صاحب. او اعظمي صاحب، تاسو وایئ چې لطفاً چې طالبانو هغه څه چې غوښتل له خپلو سیمه ییزو سفرونو یې ترلاسه کړي، ترلاسه یې کړل؟
تکل صاحب، دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ترامپ په 2019 کې د مذاکراتو نه وتی کابل کې حمله وشول او دې دعوت کړی و امریکا ته طالبانو ورنل. نو هغه چې د مذاکرات نو تی دی هم دا سفرونه شروع کړل په همدغه هغه وخت چین له کرونا نه و چین سرحدونه واز ودی چین ته ملاړل دې ځل لا تر اوسه نه دي تللي. نو دوی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي، په دې کې شک نشته. مګر سوال دا دی چې دا فشارونه باید موثر وي که بنوي. زه فکر کوم که امریکا وغواړي په طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي، کتر لفتر هغه ورست کیس یا تر ټولو خرابه یا هغه تر ټولو اخري آپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تعزیرات پر دی باندې ولګوي، لکه دفتر بند کی بیا دا سفرونه بندېدلای شي. نو د طالبان لپاره د فکر کوم په کار دا ده چې مذاکراتو کې نرمش وشي. همیشه دا نه ده چې یو خبره باندې ودرې او بیا هیڅ پرشان شي، او دوی فکر کوي چې تر اوسه پورې دوی همدا کې بریالي وه په یو خبره درېدل او بیا شاتنه تاګ او غلا سره وړل دوی د خپل کامیابی ګڼي. مګر همیشه داسې نه وي چې نړیوال او یا به د میز مقابل طرف به هر څه چې ته غواړي هغه درکړي. یعنی کچیرې امریکا دغه سوله خرابوي یا د سوله ناکامي، په دې کې طالبان هم مسؤل دي، او که بیا افغان وژنه کیږي په هغه کې طالبان سبا مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم باید سولې ته چانس ورکولی شي او دا یوازې د امریکا او د افغانستان دولت کار نه دی.
ډیره زیاته مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر، چې 25 دقیقې اونیز بحث کې راسره و. له دواړو مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio